السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن ته خالي ورځ او د 2022 کال د مې 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالاتو د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیخي د لمانځلو د غونډې په شمول په یو شمېر نور موضوعاتو هم تاسو ته ریپورټونه لرو خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس کمیشن په اړه د حکومت نوټیفیکیشن معطل کړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر د پیښې د ښکار شو په یاد کې غونډه کړې ده او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د خپلو قیدیانو تبادله کړې ده تفصیل د پاکستان سپریم کورټ پرون د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او د لوی سارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټیس جاری کړی دی د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه د هغو سلورو درخواستونو اوریدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو خلاف وو په درخواستونو کې له عدالت غوښتنه شوې وه چې د کمیشن جوړښت غیر قانوني وګرځوي د کمیشن وفاقي حکومت د مې په 19 د سپریم کورټ سینیئر جج قاضی فائز عیسیٰ په مشرۍ کې د هغو مبینه غږیزو ټوټو د پلټنو لپاره جوړ کړو چې په سوشل میډیا خپرې شوې وې سپریم کورټ په تحریری حکم نامه کې ویل چې کمیشن یې له نور کاره منع کړی او د پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن یې معطل کړی دی د مقدمې اورېدنه د مې تر 1 ځنډول شوې او په هغه ورځ یې د لوی سارنوال منصور عثمان اوان په ګډون ټولو متعلقه فریقینو ته نوټیس جاری کړی دی پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو لپاره د سوله ییزې مبارزې قربانیان نه هیروي د غورځنګ مشر منظور پښتین په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي یادي وزیر او د غورځنګ یو شمېر نور مخکښ فعالان پرون د تخیلو خړ کمر ته ورغلل او هلته د وژل شوو کسانو لپاره دعا وکړه منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او ویل چې په 2019 کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې سوله ییزو مظاهرچیانو تا مرګ جوړ بلا وخت و
دا د امن وختن وو په دې نارا کې دوی دلته احتجاج چ کولو دوی تش لاس وو دوی ماشومان وو دوی ځوانان وو د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپل منمنو ته پېښ کول هغه ګولې په وراولې
د 2019 کال د مئی په شپږویشتم په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 45 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي د پاکستان پوست په هغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړو چې د محسن داوډ ولی وزیر په مشرۍ او ډلې په پوستې برید وکړ او 15 سرتیري ژوبل کړل چې د پوځیانو په جوابي ډزو کې درې کسانو وژل او لس ژوبل شول خو یې شاهدانه او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پوست تورونه رد کړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه ویلې شوې ډلې او د هرنایي اوسیدونکو د هرنایي د خوست زردالو سیمه کې د سمکلاندې بم چاودنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده په کوټه کې پرون د احتجاج پر مهال مظاهرچیانو پیښه وغندله او له حکومت غوښتنه وکړه چې د سیمې حکومتي واک ته لویزو او پولیسو ته وسپارل شي د مې 15 په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي وو د هرنایي پولیسو په بیان کې ویلي چې چاودنه د مې په 15 مازیګر هغه مهال شوې وه چې په سیمه کې د سکرو کان په لوري روان ګاډې په سمکلاندې بمخته د پیښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنی ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه کړې چې د جینکو ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د نړیوال بانک اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او منځنی ایشیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده د هغې ګډې اعلامیې له مخه چې پرون د ترکمانستان په مرکزي ښار اشکاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اروپایي ټولنې خبره کړه ټولو اړخونو پکې په 100% موافقه کړې ده په یوه کې د افغانستان د ثبات او سولې د کلک ملاتړ ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړولو ټینګار شوی د دې سربېره له طالبانو غوښتنه شوې چې د ښځو انجونو د کار تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول محدودیتونه لرې کړي خو طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او جینکو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د قیدیانو تبادله کړې ده. د ایران د جلاوطنه مخالف ډلې په دې ګام تنقید کړې او شرمناکې بللې. د عمان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د دې ګام له مخه پرون په ایران کې قید د بلجیم د یو مرستندوی کارکونکي اولیور وین کاسټل او په بلجیم کې بندي د ایرانی سفارتکار اسد الله سدی تبادله وشوه. د بلجیم او ایران چارواکو دا خبر تایید کړې ده. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میر ساتن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس تحقیقات لپاره د جوړ شوی حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی دی.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي دا ان ټی عمران او پرو عمران والا خبره ته دي کنه نو دا ټول سیزن شې دي دا غلط اکورډینګ ټو دی لا.
تیر ورځ پښتون ژغورن غورزنګ د خړ کمر پیخې د ښکار شوو په یاد کې غونډه کړې.
احتجاج کوم کوي انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. زروز د رمضان پر ورځې په دوه پښتنو باندې د پاسه فایرینګ شروع کړ.
او د افغانستان د خوست اوسیدونکو وای هلته د موجوده میوزیم ودانۍ پراخ کړل شي چې زیات لرغونی سامان پکې کې خودل شي.
د دې موزیم غو ودانی حکومت تر اوسه پورې دومره غټه نه ده. د دې ته باید ځانګړې ودانی تر څو جوړ شي او لیک پراخ شي تر څو آثار ډیر ونیسي او خلک یې راوړي ورته.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پاکستان سپریم کورټ د آډیو لیکس تحقیقات لپاره د جوړ شوی حکومتي کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړي او اټارنی جنرال او نورو اړخونو ته د مې پر یو دیرشمه د اوریدنې لپاره نوټس جاری کړي دي. دا پریکړه سپریم کورټ ته مې په شپږویشتمه د آډیو لیکس یا غږیز ټوټو افشا کېدو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال وکړه. چیف جسټس عمر عطا بندیال په دغه موقع ول چې حکومت یاد کمیشن د قانون خلاف جوړ کړي ځکه چې تر جوړولو مخکې سپریم کورټ نه اجازه نه واخیستل شوه. په دا ورستیو کې د ججانو وکیلانو د هغوی د خپلوانو ترمنځ د خبرو مبینه کلیپونه مخې ته راغلي دي چې پکې د هیواد موجوده سیاسي حالات او عدالتي مقدمو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اړه خبرې شوې دي. وفاقي حکومت د دې د پلټنو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړ چې اوس سپریم کورټ معطل کړی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید راکوي.
د مې پښ پښوښتمه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه بنچ د آډیو لیکس په اړه جوړ شوی کمیشن اوریدنه وکړه. یده د وی د آډیو لیکس په اړه د قاضیانو درې کسیزه کمیشن وفاقي حکومت د مې پنځه سمه اعلان کړی وو. د دې کمیشن مقصد دا وو چې د هغو ټلیفونونو ریکارډونو پلاټنه وکړي کومې چې تیرو سو ورځو کې د پی ټی آی چیرمن عمران خان او هم دا رنګ د پخوانی چیف جسټیس ثاقب نثار زوی او نورو س مهمو کسانو ترمنز په ټلیفون باندې شوی غی خبرې ریکارډ شوی بیا په سوشل میډیا باندې خوري شوی وی. په دغه شکمنې اډیو کې د حکومت خلاف یا سیاسي او عدالتي خبرې شوی وی. دا اوریدنې د عمران خان او د دری نورو کسانو د درخواست په بنیاد باندې وشوي چې پکې عدالت ته ویلي شوی وو چې د اډیوز لپاره جوړ کړی شوی کمیشن د آئین خلاف دی. چیف جسټیس عمر عطا بندیال دا اوریدنې پر مهال وویل چې آئین تقاضا ده چې حکومت عدالتي کمیشن جوړولو اجازه د سپریم کورټ نه واخلي. په دې اړه چې مشال ریډیو د قانون پوها کیسر جان نه و پختل نو داسې خبره وکړي.
کوم ریکارډینګ کیږي دا څوک لګیا دی کوي دا چا یو پرایویټ لایف دی نو دا غي ریکارډینګ ته کې دا هغه د پرمیشن نه بغیر نو کو هغه کې د ملک دشمنۍ سره عناصر انوالو وی کنه وی خو ټیک ته خو هغه روټین کې زموږه خبرې دي. یعنی ته لګیا په ټلیفون او هغه ته لیک کې او ته د مخکې تنظیم وکې او هغه د خلاف بیا سبا استعمال چوک ورته دا ویلی حکومت لاړه. قاضی فیضی سا د اسلام آباد های کورټ نه د چیف جسټس چې عامر فاروق او هغه بل جج صاحب چې هغه روچت کړ هغه دغه انټی عمران او پرو عمران والا خبره ته دي کنه. نو دا ټول سیزونه چې دي دا غلط اکارډنګ ټو د لا نه دي قانون دار چې دي سپریم کورټ ته خط ولیک.
خو په بل اړخ د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا وای چې دا کمیشن لپاره د سپریم کورټ نه ځکه اجازه نه ده اخیستلې شوې چې مشر قاضی د آڈیو لیکس په معاملہ کې شکمن دي.
حکومت کے اوپر یہ پریشر تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جو ویڈیو لیکس ہیں ان میں جو ہے وہ جو جوڈیشری کو مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے.
دا عدالتی بار او عام اولس غختنی وی چې دا آڈیو لیکس په معاملہ کې دا عزت مند عدالت او قاضیانو بدنامی کیږي د دې د لار ونیول شي. نو حکومت سره دا یو لار وا چې دا پلاتن لپاره د قاضی فائز عیسا په مشرۍ کې لوی کمیشن جوړ کړو او دا ورته ویل شول چې دا کمې آڈیوز د عدالت په اړه لیک شوې دي هغه پلاتن نے وکڑی. پدے آڈیو لیکس کے مشر قاضی پخپلا ہم ککڑ دے دیو بل جج لور او ہم دغه سے دیو خواخی پدے آڈیو لیکس معاملہ کے ککڑ دی. نو پدا سے حال کے انصاف ممکن نہ دے چپکم قاضی باندے شکوی او تا انصاف ہم دہاغا نغواڑے او دا یادوانے لپارا پا قانون کے دا چرے ہم نہ دے لکلی چی دا کمیشن دا جوڑاولو لپارا با دا سپریم کورٹ نا اجازہ اخلے.
ویسے میں یہ آپ سے کہہ دوں چیف جسٹس صاحب نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا اس قانون میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کمیشن بنانے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب سے مشورہ کرے.
عدالت دا کیس اوریدن دا مئی یو باندے درشم پورے زنڈا والی دی. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
اور ادن کو بلخوا د تحریک انصاف گند مشر عمران خان پرون شپه د ویډیو لارې په وینا کې ل ریاستی ادارو سره د مذاکراتو خبره کړې ده. عمران خان په خپل وینا کې د مذاکراتو اپیل کړې ویلي دي چې د هیواد حالات خراب لور ته روان دي باید چې روان مسلې د خبرو لارې هواری شي. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور معلومات راکوي.
عمران خان تاسو صحیح ویل چې تیر شپه کله د ویډیو د لارې وینا کوله نو هغه په سملاسی توګه یعنی فوري توګه هغه د خبرو د مذاکراتو خبرو کړ اپیل وکړ او هغه اپیل زیات چې کوم ریاستی ادارې دي یعنی ماندار چې فوج دي یا انټیلیجنس ادارې دي هغوی ته د مذاکراتو خبره کړې ده او پخپل باندې وجوهات هم پوری چې ولې دا کار کړی دی. یو خو تاسو ته اشاره وکړه چې د پاکستان حالت د په نظر یو بد طرف ته روان دی خطر ته نه دی روان او د خوره تباهه لفظ استعمال کړي پاکستان تباهه طرف ته روان دی نو چې هغه بچ کړی شي. نو بهرحال د اپیل کړی دی او زما نظر ته چې ممکن ده عمران خان باندې دا اوسنی حالت چې دغه د پارټۍ دی نو بغواړي چې خپل چې کوم کسان هر ورځ تقریبا دوه درې څلور مهم کسان د پارټۍ څخه جدا کیږي چې دغه منشي او بل د در لپاره مشکل ده دا چې خپل پارټۍ څنګه متحد ساتي ځکه چې داسې رپورټونه شته چې کوم خلک د دنه جدا شوي دي په هغه کې ډېر مشهوري سیری دي هغه غواړي چې یو بل ډله جوړه کړي هم د پی ټی آی دا کوم خلک چې دینه تللي دي نو دغه لپاره دغه مشکل دی او غواړي چې لکه ځکه چې اکثر خپل عمران خان ویل زر کسانې په جیل کې دي اکثر مشران د پی ټی آی جیل لرو تیر پاتې پرې خدا چې کوم موجود دي اکثر غیب دي لکه ځان پټ کړی لکه غیب مطلب دی پولیس ته یا ادارو ته بیا کارکونان اوس فوجي عدالتونو کې هم مغیب مکتبی چدي کې نو یو مشکل حالت سره عمران خان مخامخ ته نو ممکن ده چې دغه خبرو د دې لپاره تجویز پیش کړي وي چې سراسه لکه دغه فشار د بو خپل پارټي باندې کم کیو بیا خپل پارټي دغه لپاره متحد ساتل خوري ځکه ضرور دي ځکه چې کم کسان دغه زینو هغه پاکستان کې ولک سیستمال الیکټیبل نه هغه خلک چې هغه دقیق خپل سناس د پارټي خو زیات رول لري په سیاست کې لیکن د ډیرو خلکو خو پکې خپل هم هغه فیملی بیک گراوند وی او دغه خپل رول او شخصیت وی نو کدن خلک دیو پارټي کې نیوی داګه د فاربیا په سیاست کې هغه رنګ موثر رول نه پاتې کیږي. عمران خان خو د مذاکرات او اپیل کړی نو اوس وګورو چې څه کیږي.
حکومت ورته څه جواب ویل دي د مذاکرات ته
تر اوسه پورې خو تازه بیان ته جواب نه راغلی. حکومت د حکومت په دې تیرو سو میاشتو کې رویه وګورو نو دا څرګندوي چې ممکن بنوي حکومت لپاره چیرنا عمران خان سره په داسې وخت کې مذاکرات وکړي، ځکه حکومت خو به خوشاله بیا تیر ورځ خو مریم نواز چې کله په پنجاب کې په بهاړی کې یو خپلو کارکنانو ته وینا کور نه خدا دغه وکړه چې د عمران خان وخت پوره شوی دی، عمران خان هغه سیاست دقیق د خیال دي ختم شوی دی. نو بهرحال
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین ویلی چې د خړ کمر پیخه کې د دوی پرامنا مظاهره کوونکو باندې ګولې وورول شوې، خپل شهیدانو ته به انصاف غواړي او قرباني به یې هېر نه کړي. غورځنګ د مای پښپګشتمه د شمالي وزیرستان په داخلو کې د خړ کمر پیخه په یاد کې غونډه کړې چې ورته د غورځنګ نور مشران هم ورغلیو. په دې اړه نور تفصيل د عمر وزیر ناور.
دغه غونډه له د غورځنګ مشر منظور پښتین، د غورځنګ بل مخکښ او پارلیمان غړی علي وزیر سره د نورو کارکونکو شمالي وزیرستان ته تللی ول. دوی د خړ کمر پیخه وژل شو کسانو قبرونو ته ولاړ او ورته دعاګانې وکړې. د مای پښپګوښتمه کال 2019 کې د تاخیل خړ کمر سیمه کې د غورځنګ یو احتجاج پر مهال امنیتي پوسټ سره ډزو کې 15 مظاهره کوونکي وژل شوي ول او تر شلو زیات ژوبل شوي ول. فوز ادا کړې و چې د قومي اسمبلی استازو محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په پوستا ډزې کړې وې چې فوز په دفاع کې ورسته ډزې کړې، خو غورځنګ دغه تورونه تل رد کړي او وایي چې امنیتي سرتیرو په ډزو د دوی پورم نه احتجاج کوونکي وژل شوي ژوبل شوي ول. د غورځنګ مشر منظور پښتین د غلطه غونډې ته وینا کې وویل چې د دوی پورم نه مظاهره کوونکي وژل شول، اغوی ته به هرو مرو انصاف غواړي.
دا د امن غوښتن وو، دا ظالم ته ظالم مایل وو، په دې ناره کې دوی دلته احتجاج چې کولو او احتجاج کوونکی انسان د نړۍ تر ټولو مظلوم انسان وي. سره ورځ د رمضان پر رکشې په دغو پښتنو باندې د پاسه فایرینګ شروع کړو، وشتل یې مخامل، دوی تش لاس وو، دوی ماشومان وو، دوی ځوانان وو، د دوی په لاسونو کې ګلونه وو چې خپلو مېلمنو ته پیش کول، هغو ګولۍ یې پرې ورولې، بیا یې چې څوک نیولی شول هغه یې ونیول.
پښتین خپله وینا کې د غلطه د پښتنو په سیمو کې په قدرتي وسایلو هم خبرې وکړې او تور یې پورې کړ چې دغه وسایل د دوی څخه لوټلې شي. د خپل حق لپاره د خلکو منظم کېدل ضروری دي.
زموږ ملګری د یو فکر د پاره شهید شوی وو، د دې په یو ورځ خامخا نتیجې راځي. موږ خپل شهیدان کله هم هېر کړی نه دي، خو کچېرې دا تحریک یو ښه مقام ته رسي، ستا د پښتنو په خاوره باندې زمرد دي، سره زر دي، کاپر دي، کرومایټ دي، نفرایټ دي، ماربل دي، ځنګلونه دي، چلغوزي دي، دیار دي، راشه نن بل سړی درنا د پاسه قبضه پکړی دا. اوس دلته مزاحمت پکار دی، دلته مزاحمت د خپل وسایلو، هغه وسایل چې خدای درکړي دي.
حکومت د خړ کمر پیخه وژل شو او ژوبل شو ته ورسته مالی مرستې هم کړې وې. د یادې پیخه په مقدمه کې د وزیرستانونو ناکامی اسمبلی استازي محسن داوړ او علي وزیر هغه وخت نیول شوي ول چې څلور میاشتې پس د هریپور زندانه خوشي شوي ول. غونډه کې د غورځنګ مشرانو وویل چې د پورم نه مبارزې قربانیان به هیر نه کړي او په یاد کې به غونډو ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف لاشمیرو سره سم په ټوله نړۍ کې د سالنډي او د سا سره تړلې نورو ناروغۍ او لوج هر کال 1,00,000 کسان او په پاکستان کې 65,000 کسان مړ کیږي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا په روغتونونو کې د اکسیجن ګیس لپاره عملی اقدامات پورته کړي دي. د صوبې نگران حکومت د مای پښپګوښتمه په 400 کې د اکسیجن پلانټ پرانیسته کړي. د چارواکو په خبره همدغه ډول پلانټ په ایبټ آباد کې هم جوړوي. حکومت په دې لړ کې یونیسف څخه مرسته هم غوښتې ده. لپی خبره نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
د مئی پاش پگشتمه دا چا سده رزړو میرمنو او ماشومان اسپیتال کې د اکسیجن گیس پیدا کولو د پلانټ پرانست په موقع د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې د یونیسف لخوا لګول شوی دا د اکسیجن پلانټ په د ورځې خوښه اتیا سلندر گیس پیدا کوي کم چې نه یوازې د دې اسپیتال بلکې د ټولو ضلع د روغتونونو ضرورت نه سیوا دی. یونیسف چټول نړۍ کې د ماشومانو د صحت تعلیم او د خیګړو لپاره پنګ ورکوي او کارونه هم کوي. شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه شپېته زره ماشومان هر کال په اسپیتالونو کې د اکسیجن گیس د نشوالي له وجې مړ کیږي. په خصوصي توګه وروسته پاتې او لرې پرتو سیمو کې نگران وزیر اعلی په دې مقابل
ټول دنیا کې تقریبا ولکه ماشومان چې دوه کالونه چې کم وي هغه په دې وجه باندې مري چې اکسیجن نه او زمونږ په سلو کې د پاکستان کې دوه کم شپېته زره ماشومان
اکسیجن پلانٹ تیار ہوں کی دا یونیسف عملی انجینئر اعجاز علی پدے اڑول چدا پلانٹ ڈیر غٹ مقدار کی او خالص اکسیجن گیس پیدا کول توان لري.
دا یونیسف ټول پاکستان کې 15 سایټ سره لیکړو دي لپاره نو دي کې 400 لومبې د مونږ فرست سایټ دا تقریبا د دې کار مونږ جنوري کې شروع کړو جی په دې مې کې پکې ماشينري ولګیدا دا ماشينري تقریبا 8-9 کروڑ کو دا یونیسف د باندې راغوخه جی او د دې کیپاسټي دا په یو منټ کې 500 لیټر گیس پرووایډ کوي تقریبا 70-80 دا غټ سلندر به دا د ډیلی ډکې جی نو د دې اسپیټال تقریبا چې کم ضرورت ته نو هغه 10-12 روټین کې دی لګي او امید ده چې ټول ډیسټریکټ د پاره چې کوم وړ وړ هسپتال نه دی یا ډی ایچ کیو ده هې کوم د کیس ضرورت ان شاء الله ختم شي دا بدی بدی پلان نه پوره کوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی په وینا صبح کې دا وخت مالی بحران دی په خصوصي توګه هسپتالونو کې. د یونیسف نه دوی د صبح په جنوبي اضلاع کې هم دغه ډول سہولت غوښتنه وکړه. دا د مننه چې کال 2000 کې د ټول نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا راتلو وروسته د ملک ټول لوی وړو سرکاري او شخصي روغتونونو د اکسیجن ډیر لوی کمی سره مخ شوی وو او د اکسیجن د کمی له وجې گنشمیر مرگونه هم شی وو او یواز خیبر ټیچینګ اسپیټال کې پیوښ پښ پک کسان د اکسیجن د نشوالي له وجې مړ شوی وو. د اکسیجن با د پنجاب نه راتلو ولې په وخت اکسیجن نه راوختو په غفلت د هغه وخت حکومت د خیبر ټیچینګ روغتون د ډایرکټر په شمول او اهلکاران نوکرې معطل کړي هم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان قومي اسمبلی روانه میاش په هغه هیواد کې د یو قرارداد د منظورولو لارې د نهمې مې په پیښو کې ککړو کسانو ته د پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو منظوري ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هم له دغه وروسته ویلي چې د نهمې مې په پیښو کې ککړو کسانو ته به سختې سزاګانې ورکول کیږي، خو بلخوا د بشري حقوقو کارکونکي وایي له دغه سره به په هغه هیواد کې د بشري حقوقو او د جمهوریت ودې ته سخت تاوان ورسېږي. دوی د پارلماني غړو لخوا د پوځي سزاګانو تایید ول غندلی، خو بلخوا موجوده وفاقي حکومت دا هم وایي دوی په دغه اړه سنوي قانون نه دی جوړ کړی. نور تفصيل په دې رپورت کې. قومی اسمبلی د مئی پر 2 یو قرارداد منظور کو چې پکې ویل شوی پارلمان تر پوځي قوانینو لاندې شرخوخو ته د سزا ورکولو ملاتړ کوي. قرارداد د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وړاندې کړ. خواجه محمد آصف په دغه وخت ویل چې نهم مئی یو تور ورځ وو، په دغه ورځ سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسوونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي.
جناب والے آپ کی وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی، کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی.
قومی اسمبلی د مئی پر نہما د تحریک انصاف گن د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسط د احتجاجونو پر محل د تشدد په پیښو کې خلکو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دی. په دغه قرارداد کې ویل شوی چې قومی اسمبلی د تحریک انصاف د مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر گرفتاری وسط د احتجاجونو پر مهال د تشدد په پیښو کې ښکېلو کسانو ته تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکول تایید کړی دي. له دغه وروسته په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو ادارو د پاکستان د حکومت پر دغه فیصله سخت تنقید کړي. د دوی په خبره له دې سره به په هغه هیواد کې جمهوریت ته زیان ورسي او باید دغه مقدمه په سویل عدالتونو کې وچلیږي. خو د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړی عباد الله خان د مئی پر 15 مشال ریډیو ته وایي حکومت سنوي قانون نه دی جوړ
کړي، یوازې د پوځي قوانینو لاندې سزاګانې ورکول یې تایید کړي دي، ځکه چې په نهمه او لسمه مې سرکاري او پوځي ودانیو ته تاوانونه رسیدلي وو. تحریک انصاف گن لخوا د مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالی په پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي وو. همداراز پوځي تاسیساتو او د پېښور ریډیو پاکستان په شمول ګڼو سرکاري ودانیو ته زیان واوخت. خو قانون پوه نورعالم خان مشال ریډیو ته وایي په دغو پېښو کې زیاتره ولسی کسان ککړ وو، نو باید چې په ولسی عدالتونو کې پرې مقدمې وچلې کی.
انټیلیجنس ادارې سره خو سره رابطه نشته دی، د دې د وجه نه بیا په آرمی ایکټ لاندې چې دا ٹرائی کوي، خو په حیثیت یو هیومن رائټ ایکټیویسټ موږ چې دی د دې مخالفت کوو او موږ پارلیمنت هم چې دی مخالفت کوو، چې هغه چې دی کنده د پکار او محکم چې دی چې کله ای پی ایس او شو آرمی پبلک سکول والا دې پارلیمنت چې دی آرمی ایکټ لاندې چې دی ملٹری کوډ ډیمانډ کړو هغه غلط کړو، موږ پاګې کې دی ولې چې
د قومي اسمبلی لخوا تر پوځي قوانینو لاندې د سزا ورکولو د تایید وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي وو چې له تشدد ډکو مظاهرو کوونکو او پلانونکو ته به تر پوځي قوانینو آرمی ایکٹ او آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا سرکاری خفیہ قانون لاندې سزاوی ورکول کیږي. هغه زیاته کړې وا چې ګډوډي جوړونکو او د پوځ یادګارونو ته زیان اړونکو سره به هیڅ رعایت نه کیږي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په خوست کې روڼ اندی او فرهنګیان غوښتنه کوي چې د دې ولایت میوزیم لپاره د اساسي ودانۍ جوړ شي چې ورسره هلته ورتللو کسانو ته د کتنې اسانتیاوې موجودې وي او ټول لرغوني توکي پکې په منظم ډول وساتل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خوستی روڼ اندی له خلکو غواړي په خپلو کورونو او سیمو کې هغه توکي او آثار چې تاریخي ارزښت لري د خوست موزیم ته وسپاري. دوی له چارواکو هم غواړي چې موزیم لپاره ځانګړي او لوی ودانۍ جوړه کړي ترڅو لرغوني توکي پکې په ښه ډول کې خودل شي او سیلانیانو ته هم لازمې اسانتیاوې پکې وي. د خوست موزیم چې 19 کاله پخوا پرانستل شوی، دا مهال شاوخوا 1500 قلمه بیلابیل لرغوني توکي پکې کې خودل شوي چې دا ټول آثار ځایي خلکو د مرستې په ډول موزیم ته ورکړي دي. د غزنی ولایت اوسیدونکی محمد الله سروری چې د خوست موزیم د لیدنې لپاره ورغلی و، مشال راډیو ته وویل
د خوست موزیم نه لیدنه وکړله. ماشاءالله خلکو ډېر ښه آثار راوړي، د پخواني آثار شته، خو په کار دا ده چې تر څو ولسونه د دې موزیم کولو کې نوره همکاري هم وکړي. هغه پخواني آثار چې دوی سره په کورونو کې پراته دي، دوی په سیمو کې شته، باید دلته راورسوي تر څو زموږ تاسې ټول خلک له دې نه خبر واوسي او هغه وویني. د دې موزیم هغه ودانۍ چې کومه ده تر اوسه پورې دومره غټه نه ده، دې ته باید ځانګړې ودانۍ تر څو جوړه شي او لیک پراخ شي تر څو آثار ډېر ونیسېږي او خلک یې راوړي ورته.
فولکلور پو الحاج عبدالکریم پتنگ وای لرغونی توکی دی یو ملت لرغونتوب د هغوی تمدن او پیژنګل وی وړاندې کوي.
تاریخي آثار چې دی د یو ملت هغه تاریخي ارزښت، قدمات، تمدن چې دوی هویت څرګندوي، دغه دی آثار د ساتلو لپاره مسجد ته ډیر ضرورت دی او که داس د خلکو لسون ته ولې هغه د منځ ځي یا خرچيږي خرج ته وړل کیږي. خوشبختانه چې موږ خپل هم په خوست کې مسجد لرو او تاریخي سیمه هم لرو، خو متاسفانه چې په هغه باندې کار نه دی.
خوست خوستی فرهنگیان وای تیر تاریخ سره د ځوان نسل بلاتیا د دل لپاره پګټه ده چې په خو مثالونه وړاندې تحقیقي او د هغو پیښو تکرار مخه نیول کیږي چې زموږ د هیواد مستقبل ته په تاوان وي. فرهنگ پال ځوان شاهد الله شاهد وای
د ځوانانو په خاصه توګه له تعلیم یافته کشر څخه مهلم ده د غا کورونه د کخندې دوی باید مزیمونو تراشي ل خپل تاریخ څخه خبر شي. موږ په افغانستان کې ګورو چې پر لپسې لوی بدلونونه راځي، هغه پیښې د دغه وجه تکراریږي چې موږ خپل تاریخ نه دی لوسته. که چیرته خپل تاریخ ولولو نو دا ډول پیښو شاهدان بیا نه اوسېږو چې هغه د افغانانو په زیان وي.
بل لوري ته په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست هم له خلکو غواړي چې د دې ولایت د موزیم په بډاینه کې ورسره خپلې مرستې روانې وساتي. د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست یو مسؤل کس سید قابل شامی آخر وویل
موږ هر وخت کوشش کوو چې موږ د موزیم ملي ورځ هغه ورځ باندې موږ نندارتونونه جوړ کړي دي جوړویم او مونږ کوشش کوو چې عام خلک زمونږ تراشي او زمونږ د موزیم څخه لیدنه وکړي ترڅو خلک د تاریخي آثارو په ارزښت و اهمیت پوه شي.
د خوست موزیم دا مهال د اطلاعات او کلتور ریاست د ودانۍ په یو نسبتا لوی سالون کې دی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملي حمیرزاده نور.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د آډیو لیکس یا غږیزو ټوټو پلټنو کمیشن نوټیفیکیشن معطل کړی او د لوی سارنوال په ګډون ټولو فریقینو ته نوټیس جاری کړی. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې 15 کسیزه جرګه کې د هغو څلورو درخواستونو اورېدنه وکړه چې د وفاقي حکومت لخوا د آډیو لیکس کمیشن د جوړولو خلاف وو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان د خړ کمر د پیښې څلورم کال په مناسبت غونډه کړې او ویلي دي چې د پښتنو د حقونو لپاره د سوله ییزې مبارزې قربانیان نه هیروي. منظور پښتین غونډې ته په وینا کې خپلې دعوې تکرار کړې او ویل چې په 2019 کې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې سوله ییزو مظاهرچیانو ته مرګ ژوبله وخت وه، خو پوس بیا په یو بیان کې تور پورې کړی و چې د محسن داوډ ولی وزیر په مشرۍ یوې ډلې په پوستې برید کړی او 15 سرتیري ژوبل کړي چې د پوځیانو په جوابي ډزو کې درې کسان وژل او لس ژوبل شول. پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه بیلې شوې ډلې او د هرنایي اوسېدونکو د هرنایي د خوست زردالو سیمه کې د ځمک لاندې بم چاودنې خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. په کوټه کې د مې په 26مه د احتجاج پر مهال مظاهرچیانو پېښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د سیمې حکومتي واک تلویزیو پولیسو ته وسپارل شي. د مې 25مه په پېښه کې دوه کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي. اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنی ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د جینکو ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون د ترکمانستان په مرکزي ښار اشک بابا آباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې اروپایي ټولنې خبره کړه، ټول اړخونو پکې په 100% موافقه کړې. پای کې د افغانستان د ثبات او سولې د کلک ملاتړ ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت په جوړولو ټینګار شوی او بلجیم او ایران د عمان په منځګړتوب د قیدیانو تبادله کړې ده. د عمان بارنو چارو وزارت وویل د دې ګام له مخه پرون په ایران کې قید د بلجیم د یو مرستندویه کارکوونکي او په بلجیم کې بندي د ایرانی سفارتکار تبادله وشوه.
لړن خبرونه مو د مليها میرزاده ناوریده او سرازو یو بل موضوع ته څنګه مو په خبرونه کې باورید. د اروپایي ټولنې ملګر ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ ایشیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او یو ټولګوندیزه حکومت جوړ کړي. دغو استازو پرون د جمعې په ورځ د ترکمانستان په پلازمینه اشکاباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غراز د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختیا ملاتړ هم وکړو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر 100% موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم، په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم، له طالبانو غوښتنه سوې چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم، د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوې او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم، له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم، د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم، ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم، دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقابات په دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټوریزم په وړاندې دي مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدونکو، د پاکستان دفاع وزیر هغه سرګندونو خبرګونونه راپارولي چې پکې پر تحریک انصاف ته ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف تمه په سلرشتم په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګولو فیصله نه ده شوې، البته پر دې خبرو غور روان دي. خو په ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان دغه سي یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. نور تفصیل د زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناور.
د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د خپل 28 کلن تاریخ تر ټولو مشکل پړاو زخه تیریږي. د ګوند په خپل سیاسي تاریخ کې جلسې، مظاهرې، درنې او شاوخوا درې نیم کاله پر پاکستان واک هم کړی دی. خو روان کال د مې پر 9 د عمران خان د نیول کېدو په خبرګون کې د قهرجنو مظاهرچانو لخوا پر پوځي او دولتي ودانیو د حملو پیشه د دې ګوند وجود له خطر سره مخامخ کړي. حکومت او فوج تور لګوي چې دا حمله تریک انصاف کړي دي. تریک انصاف بیا داوه کوي چې له حملو سره د ګوند په هیڅ د دوی هیڅ تعلق نشته. خو د امي پر څلرشتما د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال دا تور بیا تکرار کړ چې دا په خبره حمله تریک انصاف د منظم پلان لمخې کړي ده. هم پر دې مهال هغه داسې خبر وکړه چې په اړه یې په ټولنیزو رسنیو خبرګونونه راپارېدلې دي. هغه وویل چې غور کوي چې پر تحریک انصاف بندیز ولګوي. پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پلویان د دې وړاندیز ستاینه کوي، خو زیاتره کسان چې آن پکې د پی ټی آی مخالفین هم شامل دي مخالفت یې کوي. په دوی کې یو هم د سیاسي چارو پوه او لیکوال زاهد حسین دی. نوموړي د مې پر 15 مشال لري ټول چې پر یو ګوند یا سیاستوال بندیز لګول نتیجه نه ورکوي.
خواجہ آصف صاحب له تاریخ سبق نه دی زده کړی. یو ګوند غیر قانونی او یا کوم سیاسي مشر نه اهل ګرځولو سره هغه نشي ختمولی. نن په پی ټی آی بندیز ولګول، خو سبا له بل نوم سره بل ګوند مخې ته راشي. زموږ مخې ته د یو ګوند مثال شته چې ورباندې بندیز لګول شوی و، او هغه وو نیشنل اوامی پارټي. خو له هغې نه انتي جوړه شوه. دا طریقه به کله هم بریالی نه شي. په دې کې باید په خاصه توګه سیاسي ګوندونه له احتیاط کار واخلي. خپل عمران خان هم سبق نه دی زده کړی او چې کله په واک کې ونو اپوزیشن به یې په نښه کاوه او اوس کدا کار پی ڈی ایم کوي نو د دې به سیاسي قیمت ادا کړي.
د پاکستان په شاوخوا 15 کلن تاریخ کې پر کمیونست پارټۍ، عوامي لیگ، نېشنل عوام پارټۍ، جی سند، قومي محاذ، اریسر او تحریک لبیک باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو د دې سربېره هم دا ګوندونه په پخوانی یا په نوي نوم نن هم په پاکستان کې سیاست کوي. هم دې ته په پام سره د ملي جمهوري غورځنګ یو مخکښ افراسیاب خټک د مۍ پر 15مه مشال ریډیو ټول چې پر یو ګوند بندیز لګول غیر جمهوري او غیر عیني عمل دی.
پارٹیو بنے پابندی لگولو چکم طریقہ دا دا غلطہ دا غیر جمہوری دا او آئین خلاف دا دا پو ماضی کم کامیابا شوی نا دا پارٹی پو بین سر ختمی گینا زو چکم پارٹی کیو ما نیشنل عوامی پارٹی زما مخ کی دو زلی پاگی بنے بندی زو لگی دو یو زلی نول سوا یو آویا کی او بل زلی بیا نول سوا پینزا آویا کی خواہ تاریخ خواہ سر ختم نشو دا عمران پروجیکٹ چیرے دا جرنیلان جو کرے جنرل پاشا جنرل زیل الاسلام فیض باجوا نو دوی دا دوی پام رڑی نو پو دوی لاس پاکی او دا بیا غرزی نا ہم دے میں خبرہ غلط تھا نو دا خو اگا کسا دا 2016 کی شروع شوی وکنا بیا اگا زین خلق رونی سے او پو طولو بنے مقدمہ ہو چلوائے خو اگوی تو گوتی نور دی اگوی ذکرم نکی
خو خواجہ آصف دا مئی پر چلوشتما نیٹا شخصی ٹیلیویژن سماتا پا مرکہ کی ویل چی پر نیشنل عوامی پارٹی او نور گوندونو بندیز لگول یو بیل پس منظر لرلی خو دا پا خبرہ تحریک انصاف دا پاکستان پر اساس حملہ کرے دا د سیاسي چارو پور ډاکټر سرفراز خان لپاره د خواجه آصف او د واکمن اتحاد د مشرانو دا دلیل کانې کونکي نه دی.
بلیک جیٹ بین لگے پی او پارٹی باندھے ہو چاغا جو پکڑی یا کم واگدارانی نہیں یا کم فوجیان اور ریٹائرڈ فوجیان بادی عمل کی شامل ہو چی اگا مہتران شی اور اگا ٹرائی نشی تو دسی بلینکٹ بین مانے با ایس دا سلے گی الٹا سیاسی نظام چی دے اگا با نور ککڑ شی اگے کی با نور چی دے انتہا پسندی را شی اور دہشتگردی طرف تبا خلق و پام زیاد شی.
خپل عمران خان هم د مئی پر څلورشتمه په ویډیو وینا کې ویلول چې حکومت یې نظریه نسی ختمولای. د نوموړو وکیل ظفر اقبال هم د مئی پر څلورشتمه په اسلام آباد کې خبرارانو ته ویلول چې کچېری پر تریک انصاف بندیز ولګول سو نو دای به دا ګام په عدالت کې چیلنجوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د په پاکستان کې د تلسیمیا ناروغي په اړه سیړنې کوونکې ادارې وای چې په دغه ملک کې شاوخوا 10 میلیونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته دي. د حکومت لخوا ورکړل شوی معلومات ښیي چې هر کال په دې شمېره کې اضافه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لډو خبریال وسیم سجاد راکوي.
په شهید بنظیر بټو یونیورسيټي کې د ورلد تلسیمیا ډے په مناسبت سره په 13 مئی د فاطمیت فاونډیشن او کیر فاونډیشن په مرسته یو ورځنی سیمینار او د اګاهۍ لپاره واک وشو. فاطمی فاونډیشن تر اغلی سمینه بیبي چې دوه ماشومان یې په تلسیمیا بیماران دي مشال ریډیو ته وویل
دوی ته محمد صاحب دعاونه کې د هغوی زړونه دعا وځي د مور پلار ته زړونه وځي د ماشومانو ته زړونه وځي او تاسو مهرباني وکړئ چې د ماشومانو له دا وکړي. دا دوی ژوند دی، دوی ژوند نور هیڅ دوی سم نور نه غواړي، صرف دا یو مینه غواړي چې موږ ژوند پاتې شي او یو لږ په دې دنیا کې لږه شان ژوندګي چې هغه دوی خاطرې.
د فاطمی فاونډیشن ایڈمنسٹریټیو افسر بدر حسین په سیمینار کې ګډون کوونکو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال 15,000 نه زیات ماشومان د تلسیمیا په مرض اخته پیدا کیږي او کچری په وخت دوی د مرض مخنیوي ونه کړی شي نو دغه ماشومان په کم عمرۍ کې مړه کېدلی شي.
وینی ورکولو سره په انسان کې هیڅ فرق نه راځي، په دوو درېو میاشتو کې واپس کور کیږي. په انسان کې تقریبا 8-10 لیټر وینی، که یو بوتل هغه ډونیټ کې چاله ورکی هغه واپس په دوو درېو میاشتو کې ریکور کیږي. دې سره انسان صحت هم ښه کیږي. غټ خبره دا ده چې د یو بوتل نه د دریو ماشومانو فائدہ کی.
یہ ایک بیگ سے ایک بوتل سے 3 بچوں کا فائدہ ہوتا ہے.
دا نیشنل لائبریری آف میڈیسن دا ریسرچ مطابق پا پاکستان کی دا تلسیمیا دا مریضانو تعداد هر کال دا 2.9% پوری سیوا کی گی چی وجہ ایک ازن میریج یا پا خپل و خپلوانو کی ودونه کول دی. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو اوس هم راځو نوی نړۍ پروگرام ته. دا پروگرام چې تاسو لپاره اسما ګل جوړوي د دیونه په پروگرام کې د خزو جنکو لپاره په نوکریانو لټولو باندې بحث شوه دی. نو راځي چې وایو نوی
نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي پښتنو خزو ته د ورپېخو چیلنجونو په اړه د مشال ریډیو په دی ونی خبرونه نوې نړۍ کې ز اسما ګل ستاسو سره يم. نننې پروګرام به مونږ په دی جوړو چې جنکو ته روزګار موندلو کې څه قسم ستونزې ورپېخېږي. دا ستونزې د کورنۍ له طرفه، د ټولنې له طرفه، یا د اغه خلکو له طرفه چې جنکو ته روزګار ورکړي.
د بوس چې دی غو بار بار ماته میسجز کوي د کار سنگ حساب دی کار سم رو شو کار سم رو پات دی. نو دا ماته کوم کار مرکی هغه خپل ټایم باندې پوره کما دانه چې لکه ما چې د کار لیټ کړی دی چې لکه دینه څه فائدہ دا چې تاسو ماته بغیر ټایم کې میسجز لکه مطلب کوي او وای چې لکه کار داسې کار راځي.
سرکاری او غیر سرکاری دفترونو کې کارکونکي زنانه د ورته مشکلاتو باوجود نوکری ته غاړه ږدي. دغه جینې چې نه غوښتل خپل یاد ادارې نوم یې واخستل شي. مشال ریډیو ته وی چې داسې ګڼ شمیر جنکې پیجنې چې د کار په ځایونو یا د کار په موندلو کې ورته ستونزې دي، خو له دې ویرې غږ نشي پورته کولای چې نوم به یې بدنام شي او یا به روزګار له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند نوم اداره د عوامي خېګړو لپاره کار کوي. د هغه ادارې لخوا د سنفي یووالي په حقلا په کال 2012 او 2014 کې شوې د یوې سیړنې تر مخه د پاکستان په مختلفو صوبو کې د یو کال کې دننه تقریبا 22% زنانه د جنسي تاوتریخوالي د پیښو سره مخ شوې دي. د دې ترڅنګ 70% زنانه د واده نه پس د مختلف قسمه کورني تشدد ښکار شوې هم دي چې پکې د نیمه نه زیاتو ښځو د دغه په ضد اواز نه دی پورته کړی. د ملګرو ملتونو لخوا تر سره شوې د غسیړنې کې دا خبره هم په ګوته شوې ده چې د پاکستان پارلمان د ښځو په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره وخت په وخت قوانین هم پاس کړي دي، خو په اولسي کچ د زنانو حوصله افزایي نه کیږي چې حکومتي مرسته ترلاسه کړي، ځکه چې په ټولنه کې د ښځو په اړه داسې فکر موجود دی چې له مخې یې په هر حالت کې هم ښځه قصورواره ګڼل کیږي. زنانا چنئی غختل خپل نوم او شناخت سرګن کی. مشال ریډیو ته وی ک کار پځای کی هغه سره د کیدون کی ناوړه چلن په اړه د کور خلک خبري نو قوی امکان دی چې لکوره د بهر وته به منکړی شي، او ک په دفتر کې شکایت کوي نو ویریږي چې د نوکرای بلاس وینځي. نو موړی زیاتای ک په میډیا باندې आवाज پورته کوي نو په کردار یې ګوت پورته کیږي، ځکه د خپل عزت په خاطر مجبور ده چې غلی پاتې شي.
د سماحولي کنه لکه یو کس ببل پس لګي غلطی کې چخلو نیو خبرو خې بیا وې دا کړي دا کړي، مطلب د ځانه خبري جوړيږي او رقه چې دیم لکه مطلب اقبوس ترسي یا یو رز انسان چې د طبيعت خرابي یا کور کې څه پرابلم یې لکه مطلب زه د وخت ورو زمونو پاغي باندې بیا پرابلمز په شوندې جوړيږي چې زه خبري کوم نو خبره بیا بوس ترسي دی او دا چرته لاړه بغیر ټایم هوته نو پتنه چې دا بچرته تلی او تا او راغه واخو د خو اوس چې زه ګورم نو لکه مطلب یو جنې د کور روزي دا غي هم د مشکلات یو خدا چې د سوشل ایشوز نه ډېری بل چې پلار باندې ریږي هر کس نه شم ویلې، بټ 70% چې زه وګورم نو خلک به درته سر نخپو پر بار بار پوری کله کله ماته زړه وي چې پرې دوا دا جوب ورکور کې پارم باندې کینه، خو چې زه بیا سوچ کوم چې زه جوب پرې دم نه وکور کېم ته پوسنه کیږي بل ماته کور کې پرابلم زم دي.
خواته زنانه د تعلیم نه بېبرخې دي، نو بل اړخته د ځینو تعلیم یافته جنکو په خبره چې د کورنۍ لخوا ورته د نوکرۍ یا روزګار اجازه نه ورکول کیږي. دا چې کورنۍ ولی جنکو ته د روزګار کولو اجازت نه ورکي په اړه د ثوابې اوسیدونکو سمبل نومې پیغلې مشال ریډیو ته وې چورونه او پلارې د کار کولو خلاف وو. سمبل په سوشیولوژي یا عمرانیاتو کې لوړې زده کړې یعنی شپاړسم جماعت پاس کړی دی. په داسې حال کې چې په خپل کور کې نغری ته ناسته وه او اخلی پخلی یې کوو
کالج کالج ته شو منو زما ماماګانو چې کوم دینو هغه خبرې شروع کړې بیا یې نه بعد ما یونیورسيټي کې اډمیشن واغښتو نو زما ترګانو ته مسلې شروع شوې ګیر چې په اړه موږ کوم خپلوانو هغه خبرې شروع کړې خو ما ته د کیر وځ په ما ته رسټو په جوب کې مسلې هو ام اک او چې کلمې سبق برابر شو نو بیا هغه زو جوب ته نه پرې هوته ما اب وای چې نه ای ضرورت نشته زما لپاره پیسو ګټل د فیمیل جوب چې کوم دینو لکه هغه ډیر خنه کنسیډر کړي او اوس لکه نو واړ چې زه جوب کوم نو زما هو د خوښ ته چې زه خپل کیریر جوړ کوم دا زما لپاره ډیر ګران ده چې زه خپل مور او پلار د دې لپاره کنوینس کړم.
سمبل مشال ریډیو ته وی چې د تعلیم اجازه ته مرته ډیر په ګران میلاو شوي وو. پلار او رونه د تعلیم ترلاسه کولو په زده او رونه به ویل چې په کورنۍ کې د جنکو د سبق ویلو رواج نشته او دا چې زنانه د کور نه بهر لیګل د شری حکم خلاف ورزیم ده. سمبل یاته چې پلار یې په ډیرو جړاګانو په پوهنتون کې د داخلي اغستو لپاره رضا کو خو د تعلیم پوره کولو وروسته ورته د نوکرۍ کولو اجازه ورنه کړې شوه او د غرمان یې نیمګړی پاتې شو. شمیر پښتنو سیمو کې کورنۍ خپل جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي خو بیا هم جنکې د ټولنې او دود دستور لوجین نشي کولی چې په دفترونو یا نورو ځایونو کې کار وکړي. چې پکې د خلکو لخوا په لارو کوڅو کې تنګول ان جی اوز یعنی غیر سرکاري ادارو کې نوکری کوونکو زنانو ته په نظر نه کتل د سړو په مقابله کې کم تنخواه کوادوی نو د ماشومانو د پاره په دفتر کې مناسب تنظیم نه کیدل او د ماشومانو یې ځان سره د بوتلو اجازه نه ورکیدل په دفترونو کې د سړو همکارانو او یا افسرانو لخوا په نفسیاتي او جنسي توګه زورول د ذکر وړ دي. د نړیوال بانک لخوا د بشري حقوقو په حق لا د روان کال پر راپور کې واضح کړی شوې ده چې د میرمنو د ملک تنیمایي ناسیوا آبادی کې دوه باوجود د نارینو د نوکرۍ شرح د خزونه یو اتیا فیصدی زیاته ده او هم دغه وجه ده چې کلتوري بندیزونو کورنو او حکومت لخوا میرمنو ته د برابرۍ حقوق نه ورکړی کیږي او سره د تعلیمات د څه قسم روزګار کولو په ځای کورونو کې کینول کیږي. جنکوتا د رسم رواج تر مخه د تعلیم او نوکری تر لاسه کولو په لار کې یو شمیر خندان پراته دي نو بل اړخته داسې کورنۍ هم شته چې نه یوازې په جنکو تعلیم کوي بلکې د ژوند په هر برخه کې شاملولو د پاره د هغوی حوصله افزایي هم کوي. چې یو مثال د مردان فاطمه فراز هوتی ده. فاطمه فراز هوتی د موسمي بدلون په اړه اولس کې پوهاو پیدا کوي او د خپلو دغو کوششونو لوجې نه یوازې په کامی بلکې په نړیوال کچ هم پیژندل کیږي کوم چې د نوي کول د پاره یو مثال دی. مشال ریډیو د فاطمه هوتی نه او پختل چې ولې د غزانګړ شوبخ خپل کړي او څوک یې مرسته کوي. نو فاطمی وی چې د هغې کورنۍ د ژوند په اړه برخه کې د هغې مرسته او لارښودنه کوي.
د دې هر څه د شاته زغو پهم چې ما د خپل فیملی نه ډیر سپورټ ملو شوې دي. آیا که زما د خاندان زنانه دی غي هم زه ډیر سپورټ کړی یم او که زه ډی ټول زه ډیر سپورټ کړی یم. خو شروع کې باغی ته هم دا او چې لکه د کلایمیټ چینج په ځای سبل سبا نکار ولې نه کې خو اوس چې ته زمره پته لګي زمره په خپل ایکسپیرینس کې نو غي هم خوشحالي کې چې ما یو د سیش زبان نکار شروع کړی دي چې کوم مونږ ته زمره اهمیت دې د آگاهی زمره پکار د زمونږ په عوام کې. زه خو مایم چې زما مور پلار چې ټول کې زیات سپورٹ کرم او چې څومره هم زما انټرنیشنل یا نیشنل لیول باندې زما سره سیمینارز وی یا که چرته بل خارونو ته تګوي نو زما مور ما سره تل وی او زما پلارم په ډیر خوشحاليږي. نو د کور طرف نه ماته ډیر سپورټ ملو شوې دي ځکه زموږ د پښتنو په سوسایټي کې ویل کیږي چې سټ ټاګز ورکړي شوې دي سکارونو لچ دا د سړو کار دی او د خزو کار دی. حکومت لګي چې سنگر جنډرز دوانه دي نو د سه هر کار چې دی هغه دوانه یا خزي کسړي ټولې کوي.
پا پاکستان کے دلوڑ زدکڑو ادارہ یعنی ہائر ایجوکیشن دا رپورٹ مطابق پکال 2019 او شل کے دا ملک تا مختلف پہنتنون نہ ہلک دری اتیا زرا درش پہ تالکان او جنہ کے فارغ شوی دی پا دا رپورٹ کے دا ہم ویلے شوی دی چی پتی رسو کلونو کے دا جنکو پا یونیورسٹیانو کے دا داخلی پا شرکی خکار اضافہ شوی دا او پکال 2019 کے 15% جنہ کے دا حیوات پا مختلف پہنتنون کے داخلی شوی دی بلی بیا ہم پا عملی میدان کی پڑی رقم شمیر کی جنکی مخترازی پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ امان د پیخور پوہنتون د سیاسیاتو پسانگ کی استاذ دا مشال ریڈیو تے او پختل چی جنکی ولی جیداد گنل کی گی پا جواب کی نموڑی اوی چی دا کلتوری بندیزونو لوجی پا نن دور کی ہم دا تعلیم او نوی ٹکنالوجی باوجود زنانا دا لاس لاند ساتل کی گی او بل وجی زنانو دا پارا دا سہولتونو دا نشتوالی کمی ہم دے کچری خزو تا دا روزگار پا زینو کی آسانے ورکڑیشی او دا حقوی ضرورتونو تا پاملرن اکڑیشی نو دا ستونز پا حواری کی مرست کی دیشی پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ امان زیاتی چی دا تعلیم او شعور سرا سرا کٹولن کے خزل دا روزگار موقع ورکڑی شی نو تر ڈیر حدبا دا حوی خلاف پا تشدد کی کمی راشی
زمونگا دفترنوں کے اکثر کسان چی دیا خزت خان سر سرا نہ گوری اور دفترنوں کے ہیریسمنٹ یو ایشو دا آغا یو حقیقت دے اگوئی نے انکار نہ شکے دے نو پکار دادے کہ معاشرہ اگوئی ستاؤں نے کی الٹا دسی کی چی خپلوان یا غبرون تا بوئی یا پلات وئی تا سو خاصی گٹی تناستے ہیں تو اللہ ماہ کے زمان خیال دے دا قرآنی سپورٹ چی دے اگر دیر ضروری دا معاشرے کی دا سوچ چی دا کہ نا دا خاصی چی دی اگوئی چی سکارم کئی اگوئی دا پارا سڑو اجازت آغستل ضروری دا اور چی سڑو اجازت نہ بھی نو آغا اخپل زان دا پارا دوائی را آغستل دا پارا باہر نشت لیں کلو کے دا دیر سٹرانگ ڈسٹنکشن دا پبلک اور پرائیویٹ سپیس چی کم یوں کی بھی آخذے دا سڑو پراپرٹی کرنے کی گی اگوئی تدا اجازت نہ بھی کہ اخپل مرضی سے باہر لے شی یا نوکری کو لے شی پکا دے کہ اسکولوں کی دا اویئرنیس کے طور پہ سبجیکٹس انٹروڈیوس کی زمونگا سوسائٹی کی دا پرسیپشن ہم اسٹرانگ شو ہے دا کہ نہ خزم انڈیپینڈنٹ کے دے شی اغم اخپل کار کو لے شی اگوئی اخپل صلاحیتوں اخپل ملک قوم بہتری دا پارا استعمال ہو لے شی
د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لخوا پکال 2021 کے ترسر شوی یوی سیڑن کے ویلے شوی چھپا ٹولن کے زن کورنئی د غریبی لوجے پ جنکو تعلیم اونکڑی او یی جنکی د لوڑ زدکڑو نا محروم پاتیشی ولی پا بازو کورنو کے کدمالی ستونزو باوجود نارینا د خپل خویندو یا بچیانو تعلیم ته تیار شی خو بیا هم نه غواړي چې د کور زنانی د معاش ګټلو لپاره څه قسمه پې شخپل کی ځکه چې په ټولنه کې زیاتره خلک د زنانو روزګار ته په درنه سترګه نه ګوري د صوبائی محتسب اداره په خیبر پختونخوا کې د زنانو د جنسی زورونې او جایداد د تنازع حل لپاره جوړ شوې یو ځانګړې سرکاري اداره ده د دوی د دفتر لخوا ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه په تیرو دریو کالو کې هغوی سره د زنانو د کار په ځایونو کې د جنسی او جسمانی زورونې 115 کیسونه رپورټ شوي دي مشال ریڈیو چې د صوبائی محتسب د ادارې قانوني مرستیالې نتاشا نه پوښتل چې کله نه دا اداره جوړه شوې ده نو د جنسي او جسماني زورونې د کیسونو د حل او مخنیوي په اړه یې څه ګامونه پورته کړي دي نو په جواب کې د دغه ادارې قانوني مرستیالې نتاشا اوې چې ورځ تر بله په زنانو کې د شعور بیدارۍ له وجې د زنانو لخوا روان کال د جنسي او جسماني زورونې زیات کیسونه رپورټ شوي دي او د دې د حل لپاره تحقیقاتي کمیټه جوړیږي او له هغه وروسته کاروایی کیږي
انکوائری کمیٹی جوڑ کی
چې دا هغه پتری ممبران باندې مشتمل وي د انکوائری کمیټي ته کلا یو کیس رپورت شي هغه ودن 7 ډیز کا کم ملزم هغه ته وایي چې تاسو موږ خپل ریټن جواب راکړي کچر ته سپوز ملزم فیل شو هغه تحریری جواب جمع نه کو هغه نه بس دا انکوائری کمیټي سره دا پاور دی هغه فارمل انفارمل انکوائری کی هغه نه وربل ریټن ایویډنس ریکارډ کی مائنر پینلٹیز کی دادی چاہیے وذ ہولڈنگ اور شی راغی کمپلیننٹ دی ہے اس کڑی وینا کا کمپلیننٹ دی یا ریمنریشن ورک یا کمپنسیشن ورک اور فار میجر پینلٹیز کی دادی ریمول فرام سروسز شی یا اگے ڈسمس ہو شی
د صبح محتسب د اداري قانوني مرستيالي نتاشا دا هم وی چې کچری زنانه د خراساني درخواست جمع کول غواړي نو سره د ثبوتونو درخواست خپل نوم ټلیفون نمبر او مکمل پته د صبح محتسب په دفتر کې جمع کولی شي
زمونږ آفس کې د درخواست کولو دا طریقه ده چې هغه خپل نوم نمبر شناختی کارت نمبر او مکمل پته ولیکي بیا چې د چا خلاف کوي لګیا ده هغه نوم نمبر او مکمل پته ولیکي بیا د خپل ټول چې کم داغي فکس دي هغه دی ولیکي چې هغه کم کمزي کې هراسمنت شوی دی څه هراسمنت ورسر شوی دی که ثبوتونه وی ورسره کم ارګنایزیشن کې چې دا ایز ان امپلوي لګیدل ده اپوینټمنت لیټر دی ورسره ولګي د سره چې د هراسمنت ویډیوز یا څه ثبوتونه موجود وي هغه دی ورسره اٹاچ کی او کله وی ورسره کوم ته داسې یو پوینټ کی فیل شو چې موږ ته د انویسټیګیشن د جانچ پړتال ضرورت ته زموږ خپل انویسټیګیشن ټیم بیا غو بیا غزي ته ځي په موقع باندې الته انویسټیګیشن کوي الته ثبوتونه اکټه کوي او بیا هغه نه پس موږ دلته راځو او موږ فیصله کوو اصل کې د دې ایک نوم چې د کنه پروټیکشن اگینست هراسمنت اف وومن ایٹ ورک پلیس 2010 دې نه علاوه کله د صبح متصب د فیصلې نه خوشاله نه دي نو غي سرم د رائټس ته انډر سیکشن 8 هغه گورنر ته اپیل کلار شي
د خیبر پختونخوا د شماریاتو د ادارې لخوا تر لاسه شوی معلوماتو کې د کال 2000 د شمیرنې تر مخه په پاکستان کې د ملازمت کوونکو زنانو شمیره تقریبا 15% خودلې شوې ده چې مطلب یې په سلورو کې یو زنانه نوکری کوي بلې دا سیړنه موږ ته د روزګار کوونکو زنانو صحیح شمیره نه ښایي ځکه چې په دې کې هغه زنانه هم شامل دي کوم چې د روزګار په تلاش کې دي او یا بیروزګاره په کور ناستې دي آسما ګل مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا